The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د ګلورز د کال 2014 دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگټن کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا نن د پنجاب لاهور ښار کې احتجاجي کار بندیز وی د ګوند مشر ویلي کې چرې حکومت کال 2014 انتخابونو کې د درغلیو د پلټنو لپاره د کمیشن اعلان وک نو خپل احتجاج به ختمي
پس لاغي به سر په احتجاج د تحریک انصاف مظاهره چیان د پنجاب اسمبلی مخ ته زی او دغه به د نننۍ احتجاجي مظاهرو مرکز وی او د ګوند مشر عمران خان به تمه ده چې د شپې 8 بجې د دغه سټیج نه خپل پلویانو ته وینا وکړي
مطبوعات لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو سره روغې جوړې لپاره د پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې افغانستان صدر اشرف غنی پرون یوې غونډې ته ویلي باید د ملک ټول خلک د تشدد پر ضد یو غږ پورته کړي او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا باندې نن د سوات او شانګلي په سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین ترسره کیږي
او د دې سره سره کې د رواني نشته په اشتمې نه دی نه به هم په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په مختلف سیمو کې رپی کې د پولیو کمپاین به بیا کوي
قزر من اردوونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به په مهم موضوعګانو یو شمېر راپورونه او مرکه وړاندې کولم لري زو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په غږ نن د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې کاربندیز دی نوموړي ویلي د ملک نور خارونو ته به هم خپل احتجاجي کاربندیز غزایي کچري حکومت به حکومت په غوښتل شوو خلکو باندې د اچول شوو ووټونو د پلټنو لپاره کمیشن جوړ نه کړ تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې د ملک لوی خارونو کې د کاربندیز وروسته به د 13 دسمبر نه اخوا ګرد ملک کې کاربندیز کوي یاد لري وی چې په 8 دسمبر فیصل آباد او په 12 دسمبر د کراچۍ ښار تړل شوی وو د پاکستانی مطبوعاتو له مخه د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو خبرې ترې شوې خو اوس هم د دواړو په دریځونو کې اختلافات موجود دي د تحریک انصاف لخوا جهانگیر ترین او اسد عمر او واکمن ګون لخوا د اقتصادي چارو وزیر اسحاق ډار او د پلاننګ اینڈ ریفارمز وزیر احسن اقبال برخه اخلي د تحریک انصاف جهانگیر ترین ویل چې تر اوسه په کومو نقطو اتفاق شوی په هغې بحث شوی او امکان دی په نږدېو کې دغه خبرې ختمي نتیجې ته ورسی افغانستان د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان واکمنو څخه خواست کړی دی افغانستان د پاکستان څخه غوښتلی چې طالبان د روغې جوړې میز ته راولي د زرایو څخه د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان نوی صدر اشرف غنی د حکومت له اړخه دا غوښتنه کیږي چې پاکستان دې خپل رول ولوبوي اروپایي څېړنکار وایي چې په افغانستان کې دا قوي فکر لرل کیږي چې د پاکستان استخباراتي ادارې او پوز اوس هم په افغانستان طالبانو باندې خپل کنټرول لري د خیبر پختونخوا حکومت په اعلان باندې نن په بیړنۍ توګه د سوات او شانګلي په سیمو کې د پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځو کمپاین شروع کیږي دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې په لومړي وار دغه سیمه کې د پولیو په رنځ د اخته ماشوم تشخیص شوی و دا کمپاین به دغلته تر درې ورځو پورې دوام لري د راپورونو تر مخه تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکول کیږي هم دروانې میاشتې 28 منټې نه بعد د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په مختلفو برخو کې دا کمپاین چلول کیږي د ترکیې پولیسو ګردمل کې د میډیا په دفترونو چاپې وخلي او د صدر رجب طیب اردوغان د مخالف غړي سلیریشت پلوي صحافیان یې گرفتار کړی دي صدر طیب اردوغان د گرفتارۍ حکم کړی وو او ویلي وو چې د دوکبازو شبکه به راګیرۍ او د خپل کړو عملونو پر سر به سزا کیږي دغه نیول شوي صحافیان د مذهبي مسلمان مشر فتح الله ګولین پلویان دي هغه له ګولین د کال 1999 په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د افغانستان صدر اشرف غنی پرونی د طالبانو حمله غندلې دي او وایي چې په عام خلکو او عسکرو دغه حمله غیر اسلامي دي هغه له اشرف غنی د ملک تمام سیاسي مذهبي او قبایلي مشرانو باندې غږ کړی دی چې د تشدد مخالفت وکړي په یو ځای سکول کې د وینا په وخت اشرف غنی په چغه ویل چې بس اوس نور دغه د زغملو نه دي په یو وخت تر دې چې په کړکۍ ویل چې بس نور ختم کړي. دغه تیره میاشت افغانستان پایتخت کابل کې یو شمیر بمی چاودنه او ځنمرګي بریدونه وشول، په داسې حال چې نړیوال اسکر د جګړې د میدان نه د میاشتې په پای کې تلونکي دي. انډونیزیا حکومت د سختو بارانونو په وجه یو کلی له پاسه د کمر نړیدو پیخه کې د ګیر د اویاو کسانو راوخلو لپاره درنه مشینري استعمالول شروع کړي دي. د ملیزیا صدر جوکو ویډودو پرون دغه کلی ته ورغی او په کار کې یې د توندۍ کولو امر وکړ. د جمعې په ورځ د کمر نړیدو وروستو مشینري او اوزار کارول کیږي چې د خټو او ملبې لاندې ګیر خلک یا د هغوی مړي راوویسته شي. د جاوا صوبې چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د مړو شمېر 2 تر رسېدلی دی او اوس هم شپږ او یا بېدرکه دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ باندې غوښتل واشنگټن ډی سی نه غوښتي. د پاکستان واکمنه مسلم لیگ نون پر ضد باندې د تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاجي مظاهرو لړۍ لا هم دوام لري او نن یې د پنجاب سرخار په لاهور کې د احتجاجي توګه د کار بندیز اعلان کړی دی او نن به دغلته کې د دوی درنې مظاهرې کیږي. نوموړي ویلي دي چې که 13 دسمبر پورې حکومت د تیر چې کوم عمومي انتخابات شوي دي په دغه کې درغلیو لپاره د پلټنو لپاره د کمیشن اعلان اونکه، نو دوی به ګرد ملک د 13 دسمبر نه په ایسته کار بندیز کوي. په دې حق لباندې نور تفصیل زموږ همکار بختور شاه په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند به نن د خپل منصوبې پلان سي تر مخه لاهور ښار کې احتجاجي مظاهره کوي او د لاهور ښار به بندوي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه د تحریک انصاف د لاهور د سانګې مشران یاسمین رشید او اندلیب عباس او نور یو شمیر غړي به نن سهار د لاهور سیکرټریټ ته ځان رسوي چې افسران خپلو دفترو ته د تلو نه ودروي. د دې نه وروسته به د تحریک انصاف مظاهره چیان د لاهور ښار مشهور جی پی او چوک ته ځي او د لاهور های کورټ مخې ته به احتجاجي مظاهره کوي. پس له هغې به سر په احتجاج د تحریک انصاف مظاهره چیان د پنجاب اسمبلی مخې ته ځي او دغه به د نننۍ احتجاجي مظاهرو مرکز وي. دغلته د تحریک انصاف د احتجاجي جلسې دپاره سټیج برابر شوی دی او د ګوند مشر عمران خان به تمه ده چې د شپې 8 بجې د دغې سټیج نه خپلو پلویانو ته وینا وکړي. د دغې ځایونو تر څنګ به د تحریک انصاف مظاهرچیان په 2 نورو ځایونو کې هم احتجاجونه کوي چې یوه پکې د قامي اسمبلۍ شادره حلقه ان اے 113 او بلا ډیفنس بټا حلقه ان اے 115. د قامی اسمبلی په دغه دواړه انتخابی حلقو کې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګوي. د قامی اسمبلی په حلقه ان اے 113 کې د مسلم لیگ نواز ډلې محمد ریاض ملک د تحریک انصاف احمد زمان لماتې ورکړې وه او په این ای 115 کې د مسلم لیگ نواز ډلې صاد رفیق د تحریک انصاف حامد خان نه ګټلې وه. ولې په دغه دواړو انتخابي حلقو تحریک انصاف د ټګۍ تورونه لګوي. د پاکستان د قومي شمیر شمیرو او اندراج اداره نادره تر مخه په حلقه 115 کې یو شمیر جعلي شناختي کارډونه او اوټونه په انتخاباتو کې استعمال شوي وو چې ورسره تحریک انصاف تورونه یو څه رښتیا شوي دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي کچری حکومت د انتخاباتو د درغلۍ د پلټنو دپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو نیټه ورکړي نو دی به په ټول ملک کې د احتجاجونو لړۍ بنده کړي. نوموړي په اسلام آباد کې د خپل بنیګالا د کورنا په یو خبري کانفرنس کې ویلي که حکومت د دوی دغه مطالبه مني نو دوی به د احتجاجونو غږ واپس واخلي. نوموړي د لاهور د اوسېدونکو نه د ښار د بندېدو په مهال د مشکلاتو په راپیدا کېدو د وړاندې نه بخنه غوښتې ده او ویلي دي په هیواد کې د بدلون راوستو دپاره ورسه د دې نه علاوه بله کومه لاره نه وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د روان کال د 12 اگست نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ضد احتجاجي درنې پیل کړي دي. د ګوند مشر عمران خان وایي مسلم لیگ نواز ګوند په کال 2013 کې شوي انتخاباتو کې ټګي کړې ده. ولې ځینې سیاسي مبصرین وایي عمران خان د جمهوریت مخالف قوتونو په لمسه په هیواد کې احتجاجونه پیل کړي او غواړي چې یو وار بیا په پاکستان کې جمهوری حکومت مات شي. ځینې څېړونکو خو په تحریک انصاف ګوند دا هم نیوکې کوي چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې ورله پښتنو په خلاص مټ اوټونه ورکړي، ولې په دغه صوبه کې د حکومت جوړېدو پس یې د پښتنو بنیادي مسلې د پامه غورځولې دي، چېرته چې په سلګونو سکولونه اوس هم وران پراته دي او په لکونو قبایل د کډوالۍ ژوند تېروي. ولې عمران خان خپله ټوله توجه مرکز ته اړولې او د صوبې اسمبلی هم د ځان سره په احتجاجي درنو کې خیال کړی ده. خو د تحریک انصاف ګوند د پښتونخوا مشران دغه تورونه ردی او وایي په صوبه کې تر ډېره حده کرپشن یا بډې رشوتونه ختم شوي دي او په سکولونو، هسپتالونو او نورو یو شمېر دفترونو کې د سرکاري ملازمینو حاضري یقیني کړې ده، چېرته چې به وړاندې حاضري پوره نه وه.
د خیبر پختونخوا د سوات سیما او په شانګله کې به د پولیو پر ضد روزنه کمپاین د نن شروع کیږي. د ډیورډي خبريال اسلام الدین ساجد په دغه مکسر نه خپل غملګری دی، پوره تفصیل لاغې نه اخلو. اسلام الدین ساجد په خیر اخلي، ستړي مشه. وعلیکم السلام، ډیر مننه. اسلام الدین ساجد، تاسو سره په دغه باندې څه تفصیل دی او په کومو کومو سیمو کې به دغلته دغه د پولیو کمپاین چلول کیږي؟
بالکل، دا چونکہ تیر ورځ چې په سوات خواځخیل سیمه کې کم د پولیو یو نوی قسم خطر راغلی دی، کم چې په روان کال کې د سوات په سیمه کې او هم دغه خواځخیل په سیمه کې دا دویم کیس دی. چونکہ تیر کال دلته کې څه کیسونه نه راغلي، نو په دغه وجه باندې ابل پورې چې کله دا کیس راغی نو صوبایي حکومت فوراً دغه اعلان وکړ چې نن چې دینو په سوات او ورسره چې کوم د دې سره نږدې دریمه فیلډ شانګله په دې دواړو کې به دوی د پولیو کمپاین به پیل کوي، او د دې مقصد دا دی چې دا دواړه کیسونه چې کوم دلته کې راغلي دي نو د دې وایرس تعلق چې کوم سرکاري چارواکي دي هغه د کراچۍ سره ښایي، او دوی دا وایي چې چونکه دا وایرس د دې سیمې خلک چې دی زیاتره کراچۍ ته د دې تګ راتګ زیات دی، نو په دغه وجه د کراچۍ دا وایرس چې دی نو دا سوات د سیمه ته هم را رسیدلې دي. چونکه شانګلي خلک هم کراچۍ ته ډېر زیرا دي، نو په دې وجه باندې حکومت دا کمپاین په دې ځای کې پیل کړ. دا به درې ورځې روان وي او په دې کې تقریبا شپږ لکه شپږ زره شپږ سوه او شپږ پنځوس هغه ماشومان دي په دې دواړو سیمو کې چې د کم عمرونه د پنځو کالو نه کم دي. دوی ته به تقریبا اتلس خو سوه خو شا چې د ټول ټیمونه د دې لپاره جوړ شوي دي. دا ټیمونه به دا هڅې کوي چې کور کور ته ځان ورسوي، یا چې کم د بسونو اډې دي، یا چېرته په بازارونو کې یا په ستالونو کې مختلف ځایونه دي، نو هلته چې به هم دوی ولاړ وي او چې څومره ماشومان راځي نو دوی به دا هڅې کوي چې دغه د پولي حساب کې چې دی نو دوی ته ورکړي. د دې سره سره به تاسو ووایم چې د سیکورټي لپاره هم ډېر سخت انتظامات شوي دي. څومره چې د پولیو ټیمونه په دې سیمو کې ګرځي هغوی سره باقي د پولیس والا ورسره دي، ورسره ورسره د شانګلې او د سوات چې تیر چاپېره څومره سیمې دي چې دلته کې د مختلف نور الحمدلله لري راغلي دي، لپاره به هم پولیس والا ولاړ دي او ورسره چې د پولیس دي په مختلف ځایونو کې به گشتونه هم کوي. د دې لپاره چې د پولیو ټیمونه چې کوم دي چې هغوی ته سیکورټي ورکړي. بل دې چې تاسو وایم چې څنګه تاسو معلومه ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو کې څو شمېره چې دا نو هغه ډېره په تیزۍ سره روانه ده، تقریبا دوه سوه درې اتیا او ته اندازه رسېدلې دي. او که تاسو وګورئ نو په دې کې زیاتره کیسونه چې کوم دي نو هغه د پښتنو د سیمې نه دي، لکه درې اویا کیسونه د خیبر پښتونخوا نه، او یو سل او درې اویا کیسونه چې دي نو هغه د قبایلی سیمو نه راغلي. بخښنه غواړم د خیبر پښتونخوا نه صرف درې شپېته دي، خو که د دې مونږ وګورو د نورو سیمو سره لکه که پنجاب تاسو وګورئ نو په ټول کال کې د پنجاب نه صرف درې کیسونه راغلي دي. نو په دغه وجه باندې په دې دواړو سیمو کې حکومت چې دی نو په روان کال کې د دې را روان کال د مې په میاشت پورې دلته کې دا چیل کړی دی چې دوی به تقریبا پنځلس خوشا چې کوم خصوصي د پولیو کمپاینونه دي هغه په دې سیمو کې کوي، او مقصد یې دا دی چې دلته کې د پولیو وایرس چې دی کم از کم په روان کال کې دوی په څه طریقه باندې کنټرول کړلی شي.
ډېره مننه اسلام الدین ساجد تاسو، ډېره مننه.
ډېره مهرباني.
وایس اف امریکا امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان مطبوعات وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت څخه غوښتل دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره خپل رول ولوبوي. بل خو ته د افغانستان صدر اشرف غنی پرونې د طالبانو حمله غندلې دي او وایي چې په عام خلکو او عسکرو دغه حمله غیر اسلامي دي. نوموړي ویلي دي چې د ملک تمام خلک سیاسي، قبایلي او مذهبي مشران دي په شریکه د تشدد ختمولو لپاره راپورته شي. په دې باندې د ډیورډي خبريال کمل سادات نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په واغونډه کې خبرې کولې، د نورو خبرو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز په افغانستان او خاصتا په کابل کې د ورستیو نامنیو پاړه وي. جمهور رئیس زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د نامنیو مخه ونیسي، خو ترڅنګ له خلکو هم وغوښتل چې د نامنیو د ختمولو لپاره د حکومت سره همکاري وکړي ترڅو په افغانستان کې امن قائم شي. غنی په دې اړوند که څه هم له ګردو افغانانو دا غوښتنه وکړه، خو په ځانګړي ډول یې په قومي شوراګانو، دیني علماو او په مدني ټولنو غږ وکړ چې په دې اړه د جدي ګامونه پورته کړي. همداشان جمهور رئیس غنی دا خبره هم وکړه چې کدی برید کوونکو هدف دا وی چې په افغانستان کې په داشان بریدونو سره زیان ورسوي، په دې دی پوښی چې په دې کې به بریالي نشي، او که هدف دا وی چې د سولې پروګرام ضعیف کړی دا دی ومني چې دانو د افغانستان خلک ورسره نه مني او تروریزم ته به تسلیم نشي. اخو بیا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر بیا له حکومت نه وغوښتل چې د بشری حقوقو د ساتنې لپاره دی کار وکړي. دی په دې ورستیو کې د بشری حقوقو ځینې سرغړونو ته په اشاره سره وویل:
ما هر روز شاهد خشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان هستیم. توقع ما است که در هر پروسه صلح زنان و قربانیان جنگ اشتراک داشته باشند و حقوق بشر و عدالت به هیچ صورت نباید پایمال شود.
دی وای اوس هم مونږ د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي شهیدان یو، او لا هم زموږ بیګنا خلک په جنگونو کې زیانونه ګالي. مونږ په دې اساس له حکومت نه غواړو چې په دې اړه باید چې جدي ګامونه پورته کړي. جمهور رئیس او د بشری حقوقو مشر د بشری حقوقو د خوندیتوب خبرې په داسې مهال کې کوي چې په دې وروستیو بریدونو کې د بشری حقوقو یو شمیر سرغړونې شوې دي، او بلدا چې 15-14 ورځې وروسته به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووزي، او د پاتې کېدونکو نړیوالو سرتیرو دندې به له نظامي حالت نه د افغان ځواکونو د ټریننګ، روزنې او سلا مشورې په دندو یا ماموریت واوړي. کمال صدات، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د امریکا کانګرس د خپل لوی 1.1 ټریلیون ډالرو بجټ منځوري ورکړی دا کوم چې به د کال 2015 لپاره جوړ کړل شو منصوبو باندې خرچ کیږي، او ورسره هغه ویره هم ختمه شوې ده چې ګنې حکومت به یو وار بیا د فنډز د کمی له کبله تړل کیږي. په دغه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلیم افضل باندې کوي.
د امریکای کانګرس تیر ورځ کال 2015 لپاره د 1.1 کرب ډالرو د بجټ منظوري ورکړي. دا ځلې سخ کال د بجټ منظوري تیر کال غوندې حکومتي مشنری په ټپه او درېدو د یو ټولي اندېښنې ختمې کړي. د بجټ په بل کې د هاغو پروژو او مبارزو ته د جاري ساتلو پیسې مختص شوي، کوم چې د پوځي عملیاتو، صحت ترجیحاتو، د مرګونی ایبولا مرض مخنیوي او د ډیپلوماسۍ نه تر کار کروندې سره اړه لري. تیر کال د امریکای دواړو ګوندونو، ریپابلیکنز او حکومتي ګوند ډیموکراټو، ترمنځ خپلو دریزونو او ترجیحاتو په بنیاد د بودیجې په منظورۍ کې ځنډ لوجې نږدې 14 ورځو پورې حکومت بند شوی وو. د کومې لوجې زیاتره حکومتي ملازمین په عارضي رخصتۍ لاړ وو او ادارې هم بند شوې وې. دا ځلې هم د بودیجی منظوري په وخت د امریکای د کانګرس سپیکر جان بینر خبرداري ورکړو چې هسې نه د تیر کال په شان بیا حکومتي مشنری په ټپه ودرېږي. د ویل امریکای د کانګرس سپیکر جان بینر وایي وګونی سي کچاري دا کار نن مونږ خلاص نکړو نو مونږ به دغلته تر کریسمس پورې ناسیو. د بجټ بیل اول د امریکای خکته ایوان کانګرس ته تیر زیارت پر ورځ وړاندې شو او د رای اغستو وروسته په اکثریت سره منظور شو. یاد دی وی چې د امریکای په خکته ایوان کانګرس کې د حکومت مخالفه ګوند ریپبلیکنز اکثریت دی. د دغې وروسته تیر ورځ د بودیجې بیل منظورۍ لپاره سینټ ته لاړو. هغه هلته هم د حکومتي ګوند ځینو غړو پرې ډېر اعتراضونه لرل خو حکومت چلولو لپاره دا ضروري وه چې منظوري کړي. په سینټ کې هم عیني حال د حکومت ګوند ډیموکریټو اکثریت دی خو تیر میاشت شوو منځمهاله انتخاباتو د نتیجو تر مخه ریپبلیکنز با په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه کړي کوم با چې روان کال 2015 جنوري په میاشت کې خپل واک ترلاسه کړي. خو تر درمګړی حکومتي ګوند ډیموکریټ لا هم اکثریتي مشر هری ریډ په مشرۍ کې کار کوي. د بجټ په یو شمېر مادو د اوباما حکومت تحفظات لري خو د بجټ منظوري هم حکومت لپاره ډیره ضروری و. حکومتي ګوند په تحفظاتو کې په هغو مادو نیوکه کې دي د کومو تر مخه د امریکای غټو مالیاتي ادارو لخوا غلطو پالیسو له وجې اقتصادي بدحالي راغلې وه. کال 2008 کې لویو بانکونو لکه مثال سیټي ګروپ خسارو ډک کاروبارونه روان کړي وو. په دې اړه یو سینیټر الیزابت وارن وایي
واشنگټن اولریډي ورکس ریلی ویل فور د بلیونیرز اند د بیگ کارپوریشنز اند د لایرز اند د لابیستس.
دا وایي چې واشنگټن وړاندې نه عرب پاتیانو غټو کاروبارونو وکیلانو او حکومتونو ته چندې ورکولو والو لپاره ډېرې اسانتیاوې ورکړي خو د هغو کورنو بس کېږي کوم چې د یو تنخوا نه تر بله تنخوا پورې گزاره کوي. څوک چې دا ویني د هغوی د ټیکس ډالرو شپږ کاله وړاندې د سیټي بینک اوندې بینکونه بچ کړي وو. په آخره کې وایي مونږ دغلته د دا رنګې کورنو د حقونو جنگ لپاره راغلي وو. اخوا یو شمیر ریپبلیکن ګوند غړي د صدر اوباما د هاغې صدارتي امر سخت غندنه کوي د کومې تر مخه په امریکای کې ګڼ شمیر غیر قانوني خلکو تبا په قانوني طریقې د پاتې کېدو حق میلاو شي. هم په دې وجه ریپبلیکنز ګوند د بجټ په بیل کې د امیګریشن سره تړاو لرونکو کارونو لپاره د پیسو منظوري یوازې تر فروری میاشت پورې ورکړې ولې چې تر هاغې پورې به حکومت مخالفه ګوند ریپبلیکنز د امریکای په دواړو ایوان کې خپله بالادستي قائم کړي. د غیر قانوني خلکو په حق لا د امریکای ریپبلیکن ګوند یو سینیټر جیف سیشنز وای
وی ماست کنسیدر د اکونومیک فال اوټ فرام د پرزیدنتس کانستټیوشنل ایگزیکټیو امنیسټی.
د وای چې موږ ته د صدر غیر آئینی امر لوجه اقتصادي بدحالی ته هم پام کول پکار دي. د قانون مخالفت او د امریکایي اولس خواهشاتو پر ضد صدر امر کړی چې هاغو 500 لکو غیر قانوني خلکو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې په غیر قانوني طریقې امریکای ته راغلي. نوموړی زیاتوي چې دغه غیر قانوني خلک به اوس د دې جوګه شي چې هر یوې نوکرۍ ته رجوع کولی شي. د تیرې ورځې په بجټ منظورۍ کې کال 2015 لپاره د دفاع ادارې 515 بلیونه ډالر منظوري ورکړی شوې. په دغه کې 46 بلیونه ډالر به په خارجي مبارزو کې استعمالیږي په کومې کې افغانستان، عراق او ریاست اسلامي پر ضد عملیات شامل دي.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د هغه کسانو د نیو لپاره حکم کړی دی کوم کسان چې د مخالفه کاندید پلویان دي. د دغه کسانو د نیو د امر ورستو د ترکیه پولیسو د ملک په مختلفو برخو کې ترڅلی رښتې پوري هغه د میډیا سره تعلق لرونکي کسان نیولې دي کوم چې د پر ضد وینا باندې تورن دي. په دغه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ په ترکی کې د پولیسو لخوا د ترکی صدر مخالفه میډیا پر ضد د کاروایو وروستو په سلګونو خلکو مظاهره کړې او شپه یې په سړکونو تیره کړې ده. په دغه مهال مظاهرچیانو نارې وهلې چې حکومت په میډیا خاموشو کولو ته پرې نږدي. د دغه مظاهرې په وخت د زمان اخبار کارکوونکو د اخبار مشر اکرام دومان لی په حق کې نارې وهلې او لاسونه یې پرخول کړل چې هغه پولیسو اوچته وو. د د یو شمېر نورو اخبارونو ستر مشران هم په دغه مهال نیول شوي دي. د نیولو وړاندې ښاغلي اکرام د پولیسو ګامونه او هغه خلک کندلي چې د دغې ګامونو په شا دي.
البته بوګنلرده ګچر ظالم ظلمیله یاد دلر اما دموکرات
د زمان اخبار مشر وایي هغه کسان چې میډیا خاموش کول غواړي او یا د مطبوعاتو ازادي نیول غواړي هغه به په تاریخ کې د جابر یا زورور په توګه یادیږي. همدغه شان ګامونه د ځینو نورو مطبوعاتو چې په کې ټي وي چینل هم شامل دي پر ضد اغستې شوي. د دغو ټي وي چینلو کارکوونکي نیول شوي او د استنبول له ترهګرۍ پر ضد جوړ پخوانی یونټ یو مشر هم د پولیسو لخوا په دغه عملیاتو کې نیول شوی دی. ترکی کې د عملیات د هغه ادارو پر ضد پورته کړی شوی په چا چې تور دی چې دوی یو غیر قانوني ډله جوړول غواړي او د ریاست کنټرول ترلاسه کول یې هدف دی. دغه اخبارونه ټي وي چینل او نیول شوی کسانو باندې شکونه کیږي چې دوی د ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د هغې سره اړیکې لري. ترکی سړنکاران ګڼي چې د ګولین یو تحریک په ترکی کې لوی مذهبي ډله ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان تیر اونۍ تور لګولی و چې د دغه مشر پلویان په ترکی کې یو جدا ریاست چلول غواړي او د هغه د حکومت پر ضد د پوځي بغاوت منصوبې جوړي. ښاغلی اردوغان د ګولین په حمایتیانو تور لګولی چې تیر کال یې د هغه او د هغې خاندان پر ضد د بډې رشوتونو تورونه لګولي وو. د ترکی صدر د وړاندې نه هم داسې دعوی کړی وي چې په کال 2012 کې هم دغه شان یو تحریک کې چې د حکومت پر ضد مظاهرې شروع شوې وې نو د دغه هدف په ترکی کې پوځي بغاوت کول و. اخوا فتح الله ګولین څوک چې په یو وخت کې د صدر نږدې ملګری هم پاتې او دغه تورونه رد کړي او زیاته کړې ده چې په ترکی کې د پولیسو لخوا دغه عملیات د اردوغان هغه کوششونه دي چې غواړي د ترکی نه یو داسې حکومت جوړ کړي چېرته چې د پولیسو زور سیواوي. په ترکی کې دغه عملیات وروسته اروپایي اتحاد یا یورپی یونین دغه ګامونه غندلی او زیاته کړې ده چې دغه ګامونه د اروپایي ټولنې د اقدارو سره سمون نه خوري. ترکی غواړي چې د اروپایي ټولنې غړی جوړ شي. اخوا د امریکا خارج دفتر هم په ترکی غږ کړی چې د میډیا د ازادۍ پر ضد ګامونو نه دې ډډه وکړي.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکې د یمن د حکومت په ملاتړ القاعده نه د یو امریکني صحافي فوټوګرافر د لیوک سومر در اخلاصولو په عملیاتو کې د القاعده د لاسه د ناتر څخه قتل په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د امریکې صدر باراک اوباما په دې واقع خپل یو بیان کې ویلي دي زه د امریکې د خلکو لخوا د لیوک خپلو خپلوانو او د هغه یارانو دوستانو سره د زړه د کومي غمرازي کوم. دین علاوه صدر اوباما اوم په دې عملیاتو کې د سویلي افریقې د یو استوګن د پایره کور کې د ترهګرو د لاسه په قتلېدو د د کورنۍ سره هم خواشینی کړې ده. د امریکانو استوګنو د حفاظت لپاره د امریکې د صدر ذمہواری ده چې د خپل وس دس دننه هر چاره وکړي. لکه څنګه چې د دې عملیاتو نه سرګند ده امریکا به د خپل خلکو خپل وطن ته په حفاظت سره دراوستو لپاره ټول فوجي استخباراتي او سفارتي صلاحيتونه په کار راولي. لیوک سومر 15 میاشتې وړاندې په یمن کې تختولې شوې وو او د جزیره نمای عرب القاعده څنګه ځان سره برامتا ساتلې وو. د هغه د تختولې کېدو د رومبه ورځې نه امریکای د هغه د راخلاصولو لپاره هر وسیله په کار راوستي ده. د مخبرې د تازه معلوماتو نه سرګندېږي چې د لیوک جون په یقیني توګه په خطر کې وو. د مخبرې اومددي معلوماتو په بنیاد صدر اوباما د خاغري سومر او دغلته د پروتو نور برامته کسانو در اخلاصولو د پاره د عملیاتو منځوري ورکړه. خاغله سومر یو صحافي فوټوګرافرو دبه د تصویرونو په ذریعه بهر دنیا ته د یمن د خلکو د جون تیرولو حالات ښکارا کول. د امن پورزو کې یمن ته تلو د خپل مرزای خلاف په زور بندیوان ساتلې شوی وو او د ترهګر تنظیم لخوا په سخت خطر کې پروت وو. د خاغلی سومر د جون پروا نه ساتل جزیره نمای عرب کې د القاعده د ناترس سلوکی او بل ثبوت دی او د دنیا د ملکونو د دې تنظیم د نظریه د ناکام کولو د پاره څه قسمه لاسخ پی خذول په حق ګرځي. امریکا د سومرز خاندان او سمندرپوري سیمو کې تروسه پوری د برامته پرتو او د ترهګرو د لاسا د وجلې شو نور امریکایانو خاندانونه یاد دي. صدر باراک اوباما د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې مونږه د برامته پرتو کسانو خپل ملک ته دراوستو او د دې امریکایانو د بندیوان ساتلو ذمہوارو ته د سزا ورکولو پوخ نیت کړی دی.
قدرمن اردوونکو همدا نیم ساعت خبری خپرونه په دې ځای پای ته رسید. د سهار په خیر د ساعت خبرونه لپاره تیار اوسئ. زموږ همکاران وګما جلوان او شهزاده راغلي د سټوډیو ته. زبستاسو نوکلم اجازه الله.